دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی. په خبرونه کې زګول ایاز او فرخند اسد درته هر کله وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنگونه او د مدرسې په اوسنی اثر کې هم اوریدل شي. خو لومړی خبرونه له فرخند اسد نه و.
د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره پر باچا خان پوهنتون د بریټ په اړه د خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر په ناکه امنیتي ګامونو د صوبې د 4500 زیات سکلونو د مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړې ده. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې امریکا سره ښې اړیکې لرلې شي، خو واشنگټن دې د ایران په اړه خپله مخالفانه رویه بدله کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره پر باچا خان پوهنتون د بریټ په اړه د افغانستان د خاورې کارولو اندېښنې شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې تیره ورځ یاد وزارت د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي رابللې و، غوښتنې ترې کړې چې افغان حکومت ته د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې پر باچا خان پوهنتون د بریټ منصوبه جوړه کړې وه. افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي چې ګینې د دې بریټ د ترسره کولو لپاره د افغانستان خاوره کارول شوې ده. د تیرې چار شنبې په ورځ په 400 کې پر باچا خان پوهنتون په بریټ کې 21 کسان وژل شوي وو. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی په ناکسه امنیتي ګامونو د پیښور په شمول د صوبې د 4500 زیات سکلونو مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په صوبه کې موجود زرګونو سکلونو ته امنیت ورکولو وسایل او توان نه لري، او سکلونو ته امنیت ورکول باید حکومت او امنیتي ادارې خپله ذمہواري وګڼي. د خیبر پختونخوا د استادانو د اتحادیې د پیښور مشر عزیز الله وایي د سکلونو د ساتنې ذمہواري د تعلیم د محکمې نه ده، او دغه یو غیر قانوني ګام ګرځولې دي.
محکمه تعلیم خپل یو محکمه ده، دغه سیکریټری صاحب نن پاره باندې خپل نوټس هغه شوی دی چې د کوم سکولونو د کوم استادانو خلاف اف آی آر درج شوی دی یا د کوم افسر خلاف اف آی آر درج شوی دی، هغه رپورټ یې غوښته دي. او کلیئر دا ویل دي چې زما د سکول چوکیدار چې دی هغه ټرین ګارډ نه دی، دا خو سکول چوکیدار دی، هغه بر سکول د چوکیدارې پورې هغه حد دی.
د پولیسو مشر دغه ګام د تیرې چار شنبې په ورځ د 400 پر باچا خان پوهنتون د بریډ وروستو پورته کړی دی چې د صوبی استادانو یې سخت مخالفت کړی. په کراچۍ کې د پوز د انتظام لاندې چلیدونکو تعلیمي ادارې چار شنبې په ورځ د درو ورځو لپاره بند کړل شوې دي. د انتظامی په وینا د سکولونو د بندولو مقصد په ټول ملک کې د آرمی سکولونو نصاب یو کول دي، خو بل اړخته د پاکستان مطبوعات وایي چې سکولونه د امنیتي ویرې له کبله بند کړل شوې دي. دوه ورځې وړاندې پنجاب حکومت هم د شپې ناوخته د صوبې د ټولو سکولونو د بندولو فیصله کړې وه چې وجه یې د یخنۍ زیاتېدل ښودل شوي وو. د دې فیصلې نه یوه ورځ وروسته په سکولونو کې د ترهګر بریدونو اندېښنه هم څرګنده کړل شوې وه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین منزلو په مناسبت له جوړې شوې غونډې نه وروسته مشال ریډیو ته وویل
په یو محدود علاقې کې د کاروای په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې دی. د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروای کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې دی. زمونږ غوښتنه دا ده چې په دې ملک کې چرته کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواري دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایو کې بیا زمونږ ټولو ذمہواري جوړیږي چې د هغه مخنیوي.
په دغه وخت عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې پر باچا خان پوهنتون برید د باچا خان د عدم تشدد پر فلسفي برید ګڼل کیږي. د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي اندېښنه لري چې په ځینو ولسوالیو کې به د نامنیو له کبله سبان د 4500 ماشومانو ته د پولیو ساسکي ونه رسیږي. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست مرستیاله مقدسه معراج وایي د افغانستان په ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 8600 ماشومان د پولیو واکسین اوسنۍ دورې ته په پام کې نیول شوي چې 6500 یوازې په ننګرهار کې دي. ډاکټر معراج زیاتوي د ننګرهار په دیبالا، اچین، لالپوري او نازیانو ولسوالیو کې د نامنیو لکبله د 4500 او 200 ماشومانو واکسین شاته پاتې کیږي. تاسو مشال ریډیو تغوغي د ایران ولسمشر حسن روحانی وای هیوا دی امریکا سره خې اړیکې لرلې شي خو واشنگتن دی د ایران په اړه خپل مخالفانه رویه بدل کړي. هغه وای دا ممکنه ده چې دوه هیوادونه دوستانه اړیکې ولري خو د دغه خبرې چابي د واشنگتن په لاس کې ده. هغه دا خبرې نن په روم ښار کې په یو خبری کانفرنس کې کړې دي. په تیرو دوه لسیزو کې دا د ایران د یو ولسمشر لخوا یورپ ته لومړی سفر دی. د هغه د سفر مقصد په ایران کې بهرنۍ سرمایه‌کاری ته لار هوارول دي. د نړیوالو هیوادونو سره د اټمي تړون وروستو په ایران لګول شوي بندیزونه د جنوري پر 14 لري کړل شو. هغه به د ایران وروستو فرانس ته ځي او هلته به د ولسمشر فرانسوا اولان سره ویني. د درغلیو د سار نړیوال ادارې ویلي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د مرکزی او جنوب ختیځ ایشیا هیوادونه د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کیږي. نن د سارنې نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ. د شفافیت نړیوالې ادارې د نړۍ په 118 هیوادونو کې په ولسي ادارو کې د درغلیو په اړه په راپور کې ویلي دي. په ډنمارک کې تر ټولو کمه درغلۍ شوې، له دې وړاندې فنلینډ هغه هیواد و چې پکې د تر ټولو کمې درغلۍ راپورونه راغلي. شمالی کوریا او سومالیا بیا هغه هیوادونه ګرځول شوی دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کیږي. په ولسي ادارو کې د درغلیو په اړه د سارنې نړیوال ادارې په لیست کې افغانستان په 116، عراق په 116، ترکمنستان په 156 او ازبکستان په 153 نمبر راځي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غربي پټي کې د اسرائیل لخوا د يهودانو د مشت زاینو د غزولو چاري غندلي او دا کار یې فلسطینیانو او نړیوالې ټولنې ته سپکاوی ګرځولې دي. او اوس هم د کرنسیو بای او موسم حال د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ اخستل کیږي او 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.14 روپۍ، یو پاؤنډ 1.25 روپۍ او 1.53 روپۍ، یو ارب اماراتو درهم 9.40 روپۍ او 9.40 روپۍ، یو سعودي ریال 23.40 روپۍ او 23.55 روپۍ، یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.60 روپۍ، او 222 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز بعد پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 12، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو اودونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. کچری تاسو د روانه غړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو نه به خبر شئ. پاکستان وایي چې افغانستان باید د هغو ډلو پر ضد کاروایی وکړي چې پر باچا خان پوهنتون یې برید پلان کړی وو. د پاکستان سرګندونې به له افغانستان سره پر اړیکو څه اغیز ولري؟
زه فکر کوم که دا دوی د یو بل دا ګیلي شکوی لړکۍ نه او د یو بل په نیت باندې شک کوي، نو بیا خو د دوی ترمنځ دغه تعاون نشي کېدی.
د خیبر پختونخوا پولیسو 4500 سکولونو منتظمینو پر ضد مقدمه درج کړي چې دا ودانو امنیت لپاره ګامونه نه دی پورته کړي. خو د سکولونو مشران وایي
فایار درج شوی دی، اول خدا را سره غیر قانونی فایاری دی، ځکه چې دا محکمه تعلیم خپل یو محکمه ده، دا غي سیکریټری صاحب نن پاغه باندې خپل نوټس اغشتي شوی دی.
د نګار امنی قومندانې 301 میلا بیلا بیل ډولې وسلې د بی وسلې کولو پروګرام ته وسپارلې.
داعش، طالب او ځینو جنایي جرمونو پر خلاف موږ اقدام شوی او هغه مون په لاس راوړی وی دی ډایرکټ پروسې ته تسلیم.
ونیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې مو په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع سیړلې.
اوله چې د غاده مشرک یا د دولسم سنف پورې د دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروری دی.
شننی او تبصری هم در خبرو لو مشال رادیو سره اوسه. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپخین 3 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو به خبرونه کوم باوردل چې د پاکستان د خارجه چارو دفتر وای چې د افغانستان له حکومت غوښتي چې پر باچا خان پونتون د حمله کوونکو پر ضد کاروي وکړي. پاکستان د دریز لري چې پر باچا خان پونتون برید په افغانستان کې تنظیم شوی بو، خو افغانستان وار له مخې د پاکستان د خبره به اساسه بللې و. نور تفصیل د اسلام آباد د مشال لډیو خبريال رابع اکرم خان دا کوي.
د نهې په ورځ پاکستان د خارجه چارو وزارت د افغانستان د سفارتخانه یو چارواکي خارجه وزارت ته غوښتي ورته ویلي دي چې د افغانستان حکومت د چارسدې په باچا خان پوهنتون برید کې ککړ وسلوالو خلاف کاروایی وکړي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وايي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانه منتظم سید عبدالناصر یوسفی ته وویل شو چې په دې برید کې ککړ منصب کوونکو د دې کاروایی منصبه بندي د افغانستان د خاورې نه کړې ده. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه لیکي چې د افغانستان د سفارتخانه منتظم د لارې د افغانستان حکومت متو ویل شو چې په دې برید کې ککړ وسلوال انصاف سره مخ کولو لپاره دی پاکستان سره کومک وکړي شي. د پاکستان خارجه چارو دفتر مطابق چې په باچا خان پوهنتون برید معلومات افغانستان حکومت سره شریک کړي شي ودي. یاد دی چې د روان میاشتې په 6 جنوري د چارسدې په باچا خان پوهنتون وسلوالو برید کړي وو چې په کې 19 سکوونکي او 2 سازان وژل شي وو. د پاکستان لخوا د افغانستان د وسلوالو خلاف کاروایی په اړه د افغان امور کارپو او خبريال رحم الله یوسف سیوای د پاکستان په نسبت افغانستان کې زیات داسې علاقې شته چې چې د حکومت عملداري نشته.
یو کل خبره چې پاکستان کې چې د غوړیان پوله چې کوم ده دا غي زیات څنګه نگرانی پکار ده او دواړه هیوادونه یو بل سره تعاون کوي چې د خلک چې کوم دی راځي پاکستان نه افغانستان ته یا افغانستان نه پاکستان ته او بیا حمله کوي د هغې مخنیوي وشي. نو هغې په حق ده هم افغانستان له اوسه پورې زیات تعاون پاکستان سره نه دی کړی. زه فکر کوم که دا دوی د یو بل دا ګیلې شکوي لړکۍ نه او د یو بل په نیت باندې شک کوي نو بیا خو د دوی ترمنځ دغه تعاون نشي کېدی، بیا اړیکې نشي ښه کېدی او چې اړیکې نه ښه کېږي نو بیا د افغانستان کې د امن د راوستو چې کوم کوشش روان دی بیا تر کې هم پرمختګ کول ډېر مشکل دی.
د دفاعي چارو کارپوه په خواني بریګیډیر سید نذیر وای
دا اوس چې کوم د خارجه وزارت ته تاسو وختلې شو وخته دا تنبیه ورکړه چې دغه خلاف اکشن واخلي او دا د پاکستان یو غوښتنه ده. دا خو په سفارتي ادابو کې راځي او عام طور د ملکونو منځ کې دا خبره اترې کیږي او ضروري خبره ده چې
افغانستان ولسمشر له دفتر خبر شوی یو بیان کې ویل شي وو چې افغانستان د وسلوالو ملاتړ نه کوي او نه یې خاوره په باچا خان پوهنتون برید په لړ کې استعمال شوی ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو غواګي درنو دونکو د خبر پښتونخوا پولیسو په ټولو صوبه کې د هغو سکولونو پر ضد اف آی آر یا مقدمه درج کړې دي چې د سکول ودانو امنیت لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړي. د صوبې د پولیسو لخوا دا ګام له هغې وروسته خصل شوی چې د جنوري په 6 نیټه وسلوالو پر 400 کې پر باچا خان پوهنتون برید وکړ او د یو پروفیسر په شمول یې یوشت زده کوونکي ووژل. د خبر پښتونخوا پولیس وایي چې د سکولونو منتظمین باید امنیت یقین کړی. بلخوا د صوبې د تعلیم اچارو محکمې چارواکي وایي چې دوی د زده کوونکو ټول سکولونو ته امنیت ورکول لپاره وسایل نه لري. نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان پر پورت کې.
دا خیبر پښتونخوا د استادانو او تنظیم د پیښور څنګه مشر عزیز الله مشال لیډو ته ویل چې تعلیم محکمې د غزي مواري نه ده چې ګن سکولونو ساتنه وکړي او د غزي مواري د هر یوې متعلقه تانه جوړیږي چې په خپل حدودو کې د نن سکولونو ته حفاظت ورکړي. دوی ویل چې تعلیم محکمې په دې باندې سخت اندېښنې څرګندې کړې دي چې د 4500 سیوا د سکولونو مشرانو باندې اف آی آر شوې دي او د تعلیم محکمې چارواکي د امنیت ذمہور ګڼل یو غیر قانوني کار دی.
زمونږ د تعلیمي ادارو چې کوم مشرانو خلاف یا افسرانو خلاف چې کوم اف آی آر درج شوی دی اول خدای سره غیر قانوني اف آی آر دی، ځکه چې دا محکمه تعلیم خپل یو محکمه ده. دا غي سیکټر سیبن پاغه باندې خپل نوټس هغه شته شوی دی چې د کوم سکولونو د کوم استادانو خلاف اف آی آر درج شوی دی یا د کوم افسر خلاف اف آی آر درج شوی دی غیر رپورټ غوسته دي. او کلیئر دا ویل دي چې زما د سکول چوکیدار چې دی هغه ټرین ګارد نه دی، دا خو سکول چوکیدار دی، هغه بر سکول د چوکیدارې پورې دا حد دی. دا ذمہواری چې کومه ده سټیټ دا د پولیس ته
نوموړي زیاته کړه چې د حکومت لخوا لا دوی ته هغه پنګ هم پوره نه دی مله شوی چې د کم دوی سره لوزونه شوی.
کلا ای پی ایس واقع اوشولا دا اغه نه پس گورنمنٹ او دای ادارے ډیر زیات ہائی الرٹ شو او بس ویشا به پرفارمرا کې سمر فند پکار د کیمرو لو د دیوالونو چلولو لو غندتار لا تر اوسه پورې اغه فند کې چیو سکولو د یو روپے نه ملو شوی چې یو روپے ماته نه ملو نو مالې چې چودل تک راضی ماته چې تا کیمرا نشتا تا ګاډ سره ټوپک نشتا یا دا وسله کمزور ده یا تا غندتار نه دی لګول نیولې د پرایمری استاد خو دونه تنخواه نه چاو په سکول کې د زورګونو روپو له کول روپو کارو کار بکی کا په خپل ځان ساتي دا خو کله الوب تاسو کې زمانه چې مال حکومت گورنمنٹ فنڈ ریلیز کیو ماته راشی زمای کونتا او ما نه کړي نو بیا بالکل حق بجالی دی بیا زما خلاف ایف آئی آر درج کی
دی لړکی د تعلیم صوبای وزیر او تعلیم محکمه چارواکو سره د ډېر رحس ورسته هم غوښ سره خبره ترونه شوې ولې دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا پرویز خټک لپاره خصوصي مشیر عارف یوسف مشال لیډو ته په دې بابل د حکومت درې صدرنګ وړاندې کو
تاسو خبره ده چې زمګه کمی او ټول سکولونه دي کی پی کې دې ټایم کې تقریبا 60 نه 65000 پورې سکولونه دي دا نه ممکن دی چې پولیس هر ځای کې خپل پولیس درې دې لپاره چې پولیس هم زمګه ټول نفری تاسو کې پی کې وګری نو هغه تقریبا 60000 مونږ سره ټوټل نفری دا بل دا چې کمی او ایف سی پلاتون زی هغه مونږ هغه سنټر ته ډیر زلوې چې دا مونږ ته واپس کی خو هغه مونږ ته نه واپس کی لګیا دي فندونه خو مونږ تقریبا ډیر زیات سکولونه ورکو دا تقریبا 10000 روپیا مونږ خو هغه کې زیات ملاونو شو لګ ملاو شو کنه نو هغه مونږ ورمانه ان شاء الله لګو لګیا دي هغه دا خبره نه ده
د خیبر پښتونخوا د پولیس مشر نصر خان دورانی د حکومت نه غوښتنه کړه چې کوم تعلیمي ادارو امنیتي ګامونه تسلی بخښ نه دي هغه دې بند کړی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو ودونکو د پیښور پر سکول تر حملې رسو د پاکستان حکومت او فوج د نېشنل اکشن پلان په نوم د ترهګری ضد یو کړنلار جوړه کړه او وی ویل چې د ټولو وسلوالو ډل پر ضد به اقدامات کوي د پاکستان فوج حکومت د 2015 کال په اوګدو کې په بیا بیا داوا وکړه چې د وسلوالو ملای ماته کړی ده خو تیرونی پر بچخان پونتون وسلوال بریډ وشو چې ذمہواری له طریق طالبان پاکستان جلا شوی یوي وړي ډلې و منله پښتنه دا چې د نېشنل اکشن پلان پر موجودګۍ سربیره ولی واړه او کم پیژندل شوی وسلوال ډلې په لوی حملو کې بریالي شول پامیر ساحل د دې پښتني جواب راکوي
تیرونه پر بچا خان پونتون وسلوالو بریډ وکړ چې پکې یو شکسان وژل شو او 19 ژوبل شو د دې حمله پر له تحریک طالبان پاکستان جلا شوی یو وسلوال ډلې ومنله دا حمله د پاکستان پوز عامه اړیکو دفتر مشر جنرال عاصم باجو تر هغه خبری غونډې څو ورځې وروسته وشو چې پکې هغه داوا کړی و چې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو ملامه تکړه دا او د هغوی پر ضد یې بریا ترلاسه کړي د دسمبر پر 12 نیټه جنرال باجو رسنیو ته وویل د پیښور پر سکول تر حمله وروسته چې د سختدریزي او تر هغه پر ضد د نېشنل اکشن پلان په کړنلار جوړ شو نو پوز د وسلوالو پر ضد بریالي عملیات وکړل او د زربیاز په نوم د عملیاتو په اوګدو کې 3400 وسلوال وژل دي خو د دسمبر پر 9 نیټه وسلوالو په مردان کې د شناختی کارت پر دفتر ځانمرګي بریډ وکړ او بیا ورسته د جنوري پر 6 پر باچا خان په هنتون حمله وکړه پښتنه دا چې د نېشنل اکشن پلان او پوزي عملیاتو باوجود ولی یو وړه او کم پیژندل شوی وسلواله ډله پر په هنتون په بریډ کولو کې بریالي شو د پاکستان قومي اسمبلی د دفاعي چارو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون سیاستوال شیخ روهیل اصغر مشال رډو ته وویل وړي وسلوال ډلې همره خطرناک یا تاواني نه دي د وای اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې سخت دریځي د یوې ونې په څیر ده چې نی لیه تر لری لری تللې دي
سالا سال بس بس آپ نے اس ناسور کو
غلطی زمونږ ده چې تر کلونو کلونو مو سخت دریځي ته د ودې اجازه ورکړه او د دې د مخنیوي هیڅ هڅه مو نه کړه له وخت تیرېدو سره دا یو لوی ونه شوه چې جرړې دومره لرې خپرې شوې دي چې که د غوسولو یا پرې کولو هڅه یې کوو نو دا به زموږ لاسونه او ټول بدن ټوټې ټوټې کوي نو زما په اند دا ته چې د وړو وړو ډلو خبره کوي دا ښایي دومره خطرناک یا تاواني نه وي لکه په ټولنه کې دننه د سخت دریځۍ جرړې او ریخي چې
دي وو جو آپ کو نقصان پہنچا رہی
د کراچي پونتون نړیوال اړیکو څنګه په خواني مشره ډاکټر خالد غوس وايي دا رجحان په ټوله نړۍ کې دی چې پر لوی وسلوالو ډلو توجه زیات وي او وړې ډلې له پامه غورځولې وي
ان کې اند پوتنشلز هه او یې خپل ایڈوانټیج لې کرنګي
وړې ډلې صلاحيت لري او له موکو بغټه هم پورته کوي ځکه چې په پاکستان او نړۍ کې ټوله توجه پر لوی ډلو وی لکه تحریک طالبان پاکستان یا اسلامي دولت ډله خدا خبره باید له پامه اونو غورځول شي چې وسلوال نړیواله شبکې ډېرې برخې او وړې وړې ډلې لري او دا وړې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د قومي اسمبلی دفاعي چارو قائمه کمیټې مشر شیخ روهیل اصغر د پاکستان پوځ ستایي چې د یو کال پر مهال د وسلوالو پر ضد بریالۍ مبارزه وکړه. خوای په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او ډلې وس هم د سغدرځي په اړه ویشل شوې دي او اختلاف لري. اصغر په دې لړ کې امریکا او ګاونډیو هیوادونو ته په اشاره وایي چې نړیوال پاکستان سره سم مرسته نه کوي. خو ډاکټر خالد غوث دا ګڼي چې سغدرځي او وسلوالي تر ډېره بریده د پاکستان خپله مسأله ده، نو ځکه نړیوال ذمہ‌وار نشي ګرځول کېدی. نوموړی وایي یوه لویه ستونزه دا ده چې په پاکستان کې حکومت او پوځ سغدرځي ته له یوې عدسۍ یا نظره ګوري او د ټولنې تنزل او ویش موضوع له پامه غورځوي چې له کبله یې سغدرځي پیاوړي کېږي.
په پاکستان کې د ټولنې ویش او معاشرتي تنزل یو همیشنی حالت دی چې ورته حکومت او امنیتي ادارې توجه نه ورکوي. دوی چې کله د سغدرځي خبره کوي نو له یوې زاویې او نظره ورته ګوري، خو د ټولنې ویش او مات حالت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. که پر نېشنل اکشن پلان د حکومت او ټولنې یو کېدو موضوع ته وګورو نو دا د یرې له کبله یو اتحاد و. دا چې کله هم یو لویه حمله وشي نو ټول پاکستان سره یو شي او وایي موږ یو ولس یو قوم یو، خو وروسته بیا سره وویشل شي او ولس خپل پخوانی حالت ته ورستون شي.
ډاکټر خالد غوث وایي حکومتونه هم له ټولنې زیږېدلي وي، نو هم هغه خصوصیات پکې وي لکه په ټولنه کې چې وي. د دې په خبره په پاکستان کې ولس یوازې د غم او ویرې په حالتونو کې یو موټی کېږي او همدا رجحان په حکومتونو کې هم لیدل کېږي. د نوموړي په خبره همدا لامل دی چې جامع کړنلارې موجودې وي خو عملي کېږي نه، چې ګټه یې وړو او لویو وسلوالو ډلو ته رسیږي.
پامیر ساحل چې تاسو ته د په پاکستان کې د وړو وسلوالو ډلو د بریدونو په اړه رپورټ وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړیته تاسو وګورئ. درنو ودونکو، په شبقدر کې د تعلیمي ادارو مشران او استادان وایي د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د ریاست ذمہ واری ده او هغوی نشي کولای چې د زده کړې هوم ورکړي او د ځان حفاظت سره سره وسلې هم دغه سکولونو ته یا خونځو ته راوړي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې ورو.
حکومتي چارواکي وایي چې د بچا خان په هنتون د پیښې ورستو هغوی لګیا دي چې څنګه به تعلیمي ادارې دغه شان ترهګرۍ د بریدونو خوندي وساتي. عارف احمدزی چې د صوبای حکومت د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیرمن دی، مشال ریډیو ته وویل چې د سکیورټي کمی خوشته دي او د دې غټه وجه د وفاقي حکومت لخوا د خیبر پختونخوا د اف سي پلاتون نه واپس کول دي.
د خیبر پختونخوا چې کوم اف سي ده، نو د دې ډیر پلاتون چې کوم دي د مختلف صوبو کې په وفاق کې لګیا دي خدمات سره انجام کوي. دا زموږ غټه مطالبه ده چې تر خپل اف سي چې کوم د خیبر
حفاظت لپاره وسلې راوړي. خو د سریخ شو قدر د سرکاري پرایمری سکول پرنسپل زهین الدین وای هغوی نشي کولای چې وسلې راوړي. د سرکاري ډیگری کالج شو قدر پرنسپل محبوب الله وای چې که استادان وسلې راوړل شروع کړل نو دا به په زده کوونکو ډېر خراب اثر غورځوي. حکومت ته د سکیورټي بندوبست په خپل ډول وکړي.
دا ذمہواري چې کوم دی دا ګورنمنت ځای چې هغه ایجوکیشن څومره سټیشن دی هغه له سکیورټي ورکړي، نو اوس استادان چې خپل ځان په حفاظت هم کوي نو ګورنمنت څه کبیر څه د پاره دی څه کوي.
نو حکومت داسې کوم پلان لري چې په نږدې وختونو کې استادانو ته د وسلو راوړلو امر ورکړي؟ عارف احمد زی وای
دا سه قسمه سه پروګرام د حکومت د طرف نه نشته چې ګینه یاره استادان د تماچا ټوپک ګرځي یا لایسنسونه دی واخلي یا د حفاظت کوي. خلکو تر طرف نه یو خبر شروع ده، د ګورنمنټ طرف نه داسې خبره نشته.
عارف احمد زی دا هم ویل چې د استاد کار سبق خایل دي او حکومت به دغه تعلیمي ادارو حفاظت یقیني کولو لپاره په خپل ګامونه پورته کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
درنو ودونکو تاسو د مشال اړوند خبرونه ته غوږی. په پیښور کې 13 ورځ په باچا خان مرکز کې د باچا خان او د ولی خان اتلین ون منځري شو.
په دې موخه یو دستور شو چې پکې د عوامي نشتل ګوند غړو پکې ګډون وکړو. غونډه کې د باچا خان د عدم تشدد او د ولی خان د جمهوریت په فلسفه ویناګانی وشوي او لټول قام او ریاست څخه غوښتنه وشوه چې د امن د ټینګښت او پرځای کول لپاره دی په متفقه توګه او منظم ګامونه واخستل شي. دغه غونډه ته د مشال اړې خبريال زلان یوسفزی هم ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی دی.
پیښور باچا خان مرکز کې د باچا خان او ولی خان د تلین په موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر حیدر خان هوتی مشال رډیو ته وویل چې دوی د خپل مشرانو تلین چار صدا کې په یو غټه جلسه کې د لمانځلو فیصله کړې و. خو په باچا خان په هنتون باندې د برید دغم لوجې تلین ډیر په ساده کې ولمانځلو. حیدر هوتی زیاته کړه چې د تلین په غونډه کې د ترهګرۍ د لاملونو او د هغې د ختمون په لارو باندې خبرې اترې وشوې.
دهشتګردی تش د دهشتګردو په وجلو او په ختمولو معنی نه ختميږي. انتها پسندي تش ته انتها پسندو په ختمولو معنی نه ختميږي. اغه سوچ لبه شکست ورکول غواړي، اغه سوچ به ختمول غواړي چې کم سوچ په وجه معنی دهشتګردي او انتها پسندي چې کم دی اغي دوام مومي او د اغي د پاره د دغه سوچ د مخنیوي د پاره پکار دادې چې د ملک ټول سیاسي مذهبي جماعتونه د اغي سره د ملک ټول ادارې په یو سوچ متفق وی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار وایي چې په باچا خان په هنتون باندې وسلوال برید د باچا خان د عدم تشدد او د تعلیم په فلسفه باندې برید وو.
باچا خان سوچ کوم دی لکه د علم سوچ او د عدم تشدد سوچ دا دوا چې دا غو یونیورسيټي ټارګټ کړی دا نو دا دوا نه خي چې پکې نه وي د علم رڼا او ورسره د عدم تشدد سوچ نو بیا به دا نه ټارګټ کوله. دا سوچ کوم دی نن خلک ختمول غواړي.
امیر حیدر خان هوتی وایي چې تر هغه د ختمون لپاره په قامی کچه باندې یو متفقی منسوبه ته اړتیا ده. کاغه منسوبه د قامی اکشن پلان په شکل وی یا سپ بل شکل خټول قام او ریاست لبپری په ګډا کار کول پکار وی.
په یو محدود علاقې کې د کاروای په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې دی. د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروای کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې دی. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرتا کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردی دو انتها پسندیده د ریاست پاکستان زی مواری دا جوړیږي چې د اغه خلاف کارویو کی.
د خدایي خدمتگار تحریک بانی خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو د 90 کالو په عمر کې د 1978 یوم ایسوی کال د جنوري په شلمه نیټه او د هغه زوی ولی خان د 90 کالو په عمر کې د 2008 ایسوی کال د جنوري په شپږشتمه نیټه وفات شي وو. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
درنو اودونکو د ننګرهار ولایت امنی قومندانې درې سبا یو سلويخ میلا بیلابل ډول وسلې د ډایاک یا بی وسلې کول پروګرام ته وسپارلی. امنیتی چارواکي وای دغه وسلې په بیلابل عملیاتو کې لاسته راوړي وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار امنیتی چارواکو چې د تیرو لسو میاشتو په دوران کې د بیلابیلو چرنیزو عملیاتو په ترڅ کې په سلګونه میله سپکې او درنې وسلې نیولې وي د چهارشنبه په ورځ د ډایاک یا بی وسلې کولو پروګرام ته وسپارلې. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي دغه وسلې د ملي امنیتی ځواکونو سره په ګډه په بیلابیلو چرنیزو عملیاتو کې لاس تر راوړي وي.
د لسو میاشتو په جریان کې موږ وکولې سو دوه ځله د هغو وسلوالو پر ضد چې د 201 عملیاتو په ترڅ کې مو وسلې نیولې وي. نن مو هم 301 سلويش مختلف ډول وسلې وي چې د وسلوالو داعش طالب او ځینو جنایي جرمونو پر خلاف موږ اقدام سوي او هغه مو په لاس راوړي وي د ډایرکټ پروسې ته تسلیم. تیر ځل هم موږ تقریبا 100 مل ډول وصله د ډایرکټ پروسې ته تسلیم.
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیب ګردیوال خوخي سرګند کړ چې ملي امنیتی ځواکونو د خپل سرونو په قربانۍ او سره د ننګرهار نه پکلکه دفاع کړی دا.
زه د خپل امنیتی ارګانونو قدردانه کوم چې دوی ولایت کې د امن او د سولې راوستو په خاطر باندې د زړه د خلاص کار کوي. ټول امنیتی ارګانونه په همغږي سره په دغه ولایت کې د امنیتی مشکلات چې موږ لرو همیشه رسیدګي کړی دا مخالفین او دښمن ته په خپتون کې ځواب ورکړی دی. نو دا د همدغه سرحدونو نتیجه و چې نن تقریبا درې سو یو څلوېخ مختلفه نو وصله د ډایاک پروسې ته تسلیم شو.
په ختیځون کې د ډایاک د پروګرام مسول جوهر دولت زی وایي چې پخوای هم په ننګرهار کې له دغو وسلو څخه محلي پولیسو ته ورکړی وي او په پام کې لري چې لدی وروسته هم له همدې وسلو څخه کار واخلي.
د وزارت دفاع د مقام د امر په اساس او د قومندانۍ د امنیت په پیشنهاد باندې مختلف النوع سلاح چې باغی کې راکټ پیکا او کلشنکوف شامل دي. دا سیمه ییز پولیس ته په شرکی ځون کې د اول ځل لپاره توضیح شو او دغه اوس زمونږ استاسي ورونه ننګرهار نه د دې سلاح په ذریعه باندې دفاع کوي.
د ننګرهار امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي دوی چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې له ګډو امنیتي ځواکونو سره چانیز عملیات ترسره کړي، په سلګونو میله سپکې او درنې وسلې لاسته راوړي چې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا په ډیپوګانو کې خوندي شوي چې هغه به هم په نږدې راتلونکي کې د ډایاک پروګرام ته وسپارل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو ته تاسې غوږ درنو ودونکو، د خبرونې په دویمې نیمه کې تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو. خو وخت شبې د ماسپښین درې نیمې بجې فرخند اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبري شوی خبر پانه کې ویلي دي 13 ورځې د افغانستان د سفارتخانه یو چارواکي رابلل او غوښتنې ترې کړې چې افغان حکومت ته د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې پر بچا خان په هنتون د برید منسوبه جوړه کړې وه، بلخوا افغانستان دغه تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی په ناقصه امنیتي ګامونو د پیښور په شمول د صوبې د 3500 نه زیات سکولونو مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړی دی، بلخوا د صوبې د استادانو اتحادیې دغه ګام غیر قانونی ګرځولې دي. په کراچۍ کې د پوز د تنظیم لاندې چلیدونکو تعلیمي ادارې د چهارشنبه په ورځ درو ورځو لپاره بند کړل شوې دي. د تنظیمي په خبره د سکولونو د بندولو مقصد په ټول ملک کې د آرمی سکولونو نصاب یو کول دي، خو بل اړخته د پاکستان مطبوعات وایي چې سکولونه د امنیتي ویرې له کبله بند کړل شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د تراګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټول ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د نتلین منزلو په مناسبت له جوړ شوی غونډه ورستو د خبرې کړې دي. د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي اندېښنه لري چې په ځینو ولسوالیو کې به د نامنیو له کبله سباندې سلور د شزرو ماشومانو ته د پولیو واکسین ونه رسیږي. د درغلیو د سار نړیوال ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د مرکزی او جنوب ختیځ ایجیا هیوادونه د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غربي پټۍ کې د اسرائیل لخوا د یهودانو د میشت ځایونو د غزولو چارې غندلي او دا کار یې فلسطینیانو او نړیوالې ټولنې ته سپکاوی ګرځولی دی. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې له امریکا سره ښې اړیکې لرلی شي، خو واشنگټن دې د ایران په اړه خپل مخالفانه رویه بدل کړي. هغه وایي دا ممکنه ده چې دواړه هیوادونه دوستانه اړیکې ولري، خو د دغې خبرې چابي د واشنگټن په لاس کې ده.
فرخند اسد وایي چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اوس د دې نمې غړي کې تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو، نو راځي چې لومړی د نړۍ رنگونه پروګرام ته وښو. د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاس سلامونه و منئ. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهانو تر اوسه پورې تر ټولو طاقتور سوپرنووا یعنی چاودونکي ستوري موندلې دي. دغه ستوري په لومړي ځل په جون میاشت کې کتل شوی وو چې له دغه ستوري نه ډیر زیات د توانایي سپې خارج کیږي. دا ستوري د نورو سوپرنووا ستورو نه 200 چنده زیات طاقتور دی او د لمر سترګې نه 1500 ارب چنده زیاته روښانه دی. د فلکیاتو کارپوهانو تر مخه دغه سوپرنووا ستوري ډیر په توندۍ سره گردش کوي او چې کله پروشي نو په دې کې د ګیسونو د اخراج عمل نور تون شي او په ډیر مقدار کې ترې توانایي خارج کیږي. د محققینو خیال دی چې دغه ستوري جسامت د لندن په شان د یو لوی خار عمر دی. د سوپرنووا ستوري په اړه معلومات د ساينس په ژورنال مجلې کې خپاره شوې دي. دغه ستوري له ځمکې نه شاوخوا 3.8 ارب کال په مسافت کې دی. د فلکیاتو کارپوهان وایي چې د کائنات ودی او پراختیا څنګه شوي د دې پوهاوي لپاره د سوپرنووا ستوري ډیر مهم ګڼل کیږي. په خلا کې په لومړي ځل په نړیوال خلای مرکز کې د یو شوخ نارنجي رنگ زینیا ګول غوړېدلې دي. د امریکا خلابا سکاٹ کیلی په ټوئیټر باندې دغه ګول تصویر شریک کړی او لیکلی دی چې په خلا کې په لومړی ځل ګول غوړېدلې. په وړو کې په ځمکه باندې په هر ځای کې ګولونه غوړېدلې وي. په خلا کې په دې باندې تجربو لپاره یو شمېر ګولونه لګل شوي ول، خو په دې کې زیاتره بوټي خراب شوي ول. د امریکا خلایي اداره ناسا وایي چې په دسمبر میاشت کې د زیاتې نمۍ له وجې زینا ګل حالت خراب شوې دي. خو داسې ښکاري چې د خلابا سکاٹ کیلی کومه خواري کړې هغه په ځای لګېدلې. دا ګل چې د خوړلو قابل هم دی د ناسا ادارې د ویجی منصوبې برخه ده. په دې منصوبه کې په خلا کې د خوراک سکاک شیزونو کرلو او په مستقبل کې مریخ سیارې ته د میشن لګولو لپاره هم کارول کیږي. د ناسا اداره وایي چې د دې منصوبې کامیابی په صورت کې به ستورمزلي د دې جوګه شي چې د خوراک په حواله خود کفیل شي. په نړیوال خلای مرکز د سبزیانو کرلو عمل په 2016 کال کې شروع شوی و. د برتانیې وتلې ساينسدان پروفیسر سټیم هاکینګ تر مخه انسانیت ته د انسان جوړ کړي خپلو تخلیقاتو له وجې خطر مخ کېدی شي. نوموړي چې د کومو خطراتو ذکر کړی دی، په هغې کې اټمي جنگ، ماحولیاتي تپش او په جینیاتي توګه تخلیق شوی وایرس شامل دی. دی وایي چې ساینس او ټیکنالوژۍ کې د نوري ودې لپاره نوې طریقې ایجاد کیږي چې په غلط لور تللی شي. سټیون هاکینګ وایي انسانیت په هغه صورت کې ژوندی پاتې کیدی شي چې په نورو سیارو کې آبادکاري وکړي. دې زیاتوي چې دا به خلا او نورو ستورو ته غځېدل پکار دي چې له دې سره به د ځمکه باندې د انساني نسلونو خاتمې مخنیوی وشي. د دې نه وړاندې سټیم هاکینګ په لومړي ځل د مصنوعي ذهانت له وجې د انساني نسل د ماتوم کېدو خطراتو خبره کړې وه، خو دوی په دې خبره زور راوړی وو چې د دغه مسلو حل لپاره لارې ولټول شي. د یو نوې تجزیې له مخه دا خبره معلومه شوې چې د غیر مستقل زړه درزا د سړو په مقابله کې د ښځو لپاره زیاته خطرناک وي. په دې تجزیه کې دیش څېړنې شاملې دي او د دغه څېړنو کې تر 300,000 پورې د ناروغانو معلومات جمع کړل شوي دي. د تجزیې تر مخه په هغه ښځو کې چې اټیریل فایبریشن AF یعنی بغیر له ظاهري علامت د زړه غیر اهمګي ناروغي وي، د زړه د دورې نه دوه چنده زیاته خطرناک وي. داسې ښځې د AF دوایانی پرې کم اثر کوي. محققین وایي که چېرې د زړه درزا په مسلسل توګه غیر مستحکم وي، نو زر تر زره دي ډاکټرانو سره مشوره وکړي. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې تر 309 فوټه اوږد ونه موندل شوې ده او دا د نړۍ تر ټولو دنګ ونه ګرځول شوې ده. د جرمني هیمبلټ اسټیټ پوهنتون سره کار کوونکي دوه کارپوهانو کریس اټکنس او مایکل ټیلر د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د ریډ وډ نېشنل پارک کې د نړۍ معلوم تاریخ کې تر ټولو دنګ ونه موندلې ده. دوی دغه ونې ته هایپری نوم ورکړی دی. د دوی په وینا دا ونه لږ تر لږه 600 کاله زړه ده او د دې اوچتوالی 309 فوټه دی او په دې کې نور اضافه هم روانه ده. د هایپرین اوچتوالی اندازه د دې خبرې نه کیږي چې دا ونه د امریکا مشهور امپایر سټیټ بلډینګ ودانۍ نه دوه چنده دنګه ده. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر د مشهور اداکار لیراندو ډی کاپریو فلم دی ریوینانت دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم بونی بیئرز 2 دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې رایټ الونګ 2 په لومړي نمبر دی، فلم دی ریوینانت په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سٹار وارز دی فورس اویکنز دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکارانو امیتاب بچن او فرحان اختر فلم وزیر په دې ونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم وزیر تر اوسه پورې د 30 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د شاهرخ خان فلم دلوالے په دویم نمبر دی. فلم دلوالے په هند کې د 1.8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم باجیراو مستانی دی چې د 1.78 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما د سپر هیروز نوې فلم سوسایډ سکواډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د ډی سی کامکس په کردارو جوړ فلم دی. په فلم کې مشهور اداکارانو ویل سمیت، مارګوټ روبی، ویلو ډیوی او جے هرناندز او نور اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د حکومت خوفیا اداره د ویلنس یو ډله جوړوي چې د بدی پر ضد یې کاروي.
Was this a cheerleading trials? Deadshot. Guy shoots people. He's a crocodile and he eats people. Burns people. You're possessed by a witch. And she's just crazy.
What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices.
This is the deal. You're going somewhere very bad.
Whoa!
Do something that'll get you killed. We'll save the world.
I can't wait to show you my toys.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Me, for me.
د هالیوډ سینما مشهور ډایرکټر مایکل بے نوې فلم 13 اورز دی سیکرټ سولجرز اف بنغازی نمایشت لپاره وړاندې شوې ده. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې خودل شوی چې د لیبیا په بنغازی کې د امریکا په کونسلګری وسلوال برید وکړي. په دې موخه د امریکا ځانګړي ځواکونه عملیات کوي او په دې برید کې د امریکا سفیر ووژل شي. د امریکا ځانګړي ځواکونه په دې عملیاتو کې کوشش کوي چې د کونسلګری عمله او نور امریکایان وژغوري.
Pull over for inspection.
Sorry, sir, I can't do that.
Pull over for inspection!
How willing are you to die for your country? I'm ready to go right here, right now.
If you do not get here soon, we are all gonna die.
You have a U.S. ambassador at risk.
The ambassador is in his safe haven. You're not the first responders. You're the last resort. You will wait.
None of you have to go. We are the only help they have.
I called for support. Never came.
You're not giving orders anymore. You're in my world now.
We have 36 American lives to save.
د هندي سینما مشهور اداکار جان ابراهیم نوې فلم جانی هانسم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې فلم پروډوسرانو کې جان ابراهیم هم شامل دی. دا یو اکشن فلم دی. د فلم قصه د جنوبي کوریا سینما اکشن فلم دی مین فرام نو ویر نه حاصل شوی دی. په فلم کې خودل شوی چې جان ابراهیم د قاچاقبر مافیا پر ضد یوازې مبارزه کوي. فلم جانی هانسم با د مارچ په 15 نیټه نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
कबीर अहलावत एज 30s में है, किलिंग 70s में, ना ड्रग ऑफेंस का रिकॉर्ड है, ना कोई ड्रग्स लिया, यूरिन साफ है, पैन कार्ड वैन कार्ड सब है, लेकिन एक बात अजीब है, 2009 से पहले इस इंसान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा. Deadly, dangerous, yeah, Rocky. Is naam se mujhe wo jante hain jo mujhe janna nahi chahte hain. Baaki sab ke liye I am just.
तुम्हें पता है सब लोग तुम्हें क्या बोलते हैं? हैंडसम.
د هندي سینما مزاحیه فلم تیرے بن لادن دویم فلم ٹریلر خپور شوی دی. د فلم نوم تیرے بن لادن ڈیڈ اور لائف دی. په فلم کې پاکستانی سندرغاړي علی ظفر هم کار کړی دی. دا یو مزاحیه فلم دی. تیرے بن لادن په لومړي ځل په 2010 کال کې جوړ شوی وو. فلم تیرے بن لادن ڈیڈ اور لائف با د فروری په 19 نیټه نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
My fellow Americans, U.S. forces have finally located and once and for all eradicated Osama bin Laden.
Mr. President, do you have any proof that he is dead?
إن أمريكا ستعاقب لهجر ما قامت به من مظالمها في العراق وأفغانستان.
تيري بن لادن دو مهر چارٹ اینڈ ایکشن.
ارے کٹے کوئی اس کو نیچے اتارو
اور رک کے بولنا سپر مین بناتا ہے
دیر سے پھٹا یار ایک اور لے کے جاؤ لیگ پیس کٹھے کر لیں ناشتہ تو کریے
The guy in this film looks exactly like Osama.
Mr. President, I'm going to get you your dead Osama bin Laden.
Myself, David Chitta.
Hollywood producer.
Hum aapke saath ek film banana chahte hain.
Karna ki hai?
Marna hai ji.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم درنو اوریدونکو اوس تاسو پام د مشال لاړی 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم د ځانګړو پروګرامونو د پاکستان د حکومت په دې لړۍ کې د پاکستان لخوا د ځل په مدرسو کې د اصلاحاتو معرفي کولو پر موضوع بحث شوه دی د دې پروګرام کوربه احمد شاه زمیدی
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جوړې سوې کړنلارې نېشنل اکشن پلان په وځه کړل سو نکاتو کې یوه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات په داسې حال کې چې په دې هیواد کې پر یو شمېر مدرسو د تندروي او جهادي مفکورې خورولو تور پورې کېږي حکومت پریکړه کړې چې دا ځل به په دې برخه کې جدي کار کوي مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه په پاکستانی مدرسو کې د اصلاحات موضوع ته ځانګړې شوې ده په پاکستان کې د تازه شمیرو لمخې د 15000 په شاوخوا کې مدرسې ريجستره دي او په همدومره شمیر کې نه ريجستره شوی مدرسې یادېږي چې تر 30 لکه زیات کسان درس پکې وایي که څه هم په دې هیواد کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره له کلونو راهیسې کېږي خو د 2014 کال د ډسمبر پر 16 نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت دې خواته جدي پام اړولی دی په پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې مهم ټکی یې د مدرسو رجستریشن یا نوم لیکنه د مرستو یا چندو راټولولو حساب کتاب او په تدریسي نصاب کې بدلون دی په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دا وروستیو کې د پاکستاني مدرسو د 15 سازمانونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان لاستاو سره په اسلام آباد کې ولیدل او پر اړوند چاروي خبرې اترې ورسره وکړې د پاکستان د کورنی چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان تر غونډې وروسته خبری غونډې ته د وینا پر مهال په مدرسو کې د اصلاحاتو په لړ کې وویل چې د مدرسو ټولې مالی چارې به د بانکونو له لارې پر مخ وړل کېږي چې دا ډول مدرسو ته له بېلابېلو لارو د ورکړل سوو پیسو شفافیت په ډاګه سي
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق دخپل حساب کتاب رپورٹ حکومت تا اڑاندے کوی او علماء کرام پدے خبر رضامندی سرگند کڑے دا بل د مدرسو د بارانی امداد پر لڑکے با حکومت طریقہ کار جوڑوی پس چی ہغی اتفاق لرلو
نموڑی خبری غون ته زیاته کړی چې د مدرسو د اتحادیه استاذی د نصاب په برخه کې پر اصلاحاتو هم راضی سوی دي او په دې لړ کې به د اتحادیه تنظیمات مدارس پاکستان په استاذی توپ یو کمیټه جوړول کیږي
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلوماتو لپاره د تعلیم وزارت، د مذهبي امور وزارت، صوبایي حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټي به جوړول کیږي. کوم بچي سفارشات جوړوي، عالمان په دې خبره تیار شول. خو د حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه ده پکار، بلکې ټول تعلیمي ادارو په حواله دا پکار ده.
په پاکستان کې څه باندې یوه لسیزه وړاندې د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې هم په مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه ځینې پریکړې وسوې. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې هغه وخت دوی له حکومت سره د مدرسو پر رجسټریشن سلاسي وو.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1988 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په پاکستان کې د تندروي خورولو یوه سرچینه ځینې دینی مدرسې هم ګڼل کیږي چې د ځینو په وینا یا خو د نصاب له لارې او یا هم په زبانی توګه زده کوونکو ته د تندروي او جهادي مفکورې خپلولو یا پرمخ وړلو تبلیغات کوي. په متحده عرب امارات کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور او دیني عالم مفتي ذاکر الله ذاکری نظر لري چې که په مدرسو کې تر لسم یا دولسم صنف پورې عصري زده کړې لازمي وګرځول سي نو پایلې به ډېرې مثبت وي.
زما خو خپل نظر دا دی چې اوله چې دغه د مټریک یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروري دی. د دې لپاره که د دین آباد څوک اسلامي شریعت او اسلامیات او اسلامي علوم ترلاسه کوي، هم دومره فکر او بیکګراوند او خلفیه او شالید به لري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام ورباندې پوه شي او نورو خلکو ته یې واضح کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې دولسم صنف پورې یا دولسم ټولګي پورې یا د میټریک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي، نو د دې نه بعد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې دی راوړي.
نوموړي زیاتوي چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو په دیني پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو لپاره لومړی شرط تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کول دي.
په ټول اسلامي هیوادونو کې او ملکونه کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم وکړي. مثلا د ازهر مثال بوالو، د جامعۃ القروین، د مراکش یا د جامعۃ الزیتون، د تونس یا د ام درمان، جامعې د اسلامي جامعې د سودان، په دې ټولو کې شرایط دا دي چې یو سړی دولسم صنف ویلی. دا نشته چې هغه مثلا د دینی مدرسې نه راغلی او دولسم ویلی او کنه هغه د کومليسي یا د عصري ښوونځي نه راغلی، بلکې په عربي ژبه کې خو د ټول ښوونځي د لپاره یوازې د مدرسې لفظ استعمالیږي. بیا هلته د دینی مدرسې او د عصري فرق دوی لرې کړی دی. نو تر څو پورې دا فرق زموږ هوادونو کې هم لرې نه شي او په دواړو کې دواړه قسم ته مضامین تدریس نه شي، تر هغه وخته پورې دغه خلیج به قایمي او د دې دواړو په مابین کې تفاهم به مشکل وي.
په مدرسو کې د اصلاحاتو په برخه کې یوه موضوع دغه مدرسې د حکومت تر واک لاندې دراوستلو ده. که څه هم په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مدرسې د حکومت په سرپرستۍ کې کار کوي، خو په پاکستان کې عام خلک هم کولای سي چې پر خپل سر مدرسه جوړ کړي. په پاکستان کې دینی عالم او د مدرسې ښوونکي محمد احمد واصل واسطي دا یو ګټور کار ګڼي او درې مهم لاملونه په ګوته کوي.
یو فائده ده چې نصاب به یو سي، نصاب چې یو سي قوم به یو سي، یعنی بهري مکتبي فکر خلق به بیل بیل کتابونه نور اچي چې خلق یا قوم یا ملت په دغه شیانو تقسیم. دویم اجازه بدای چې حکومت کوم مدرسې په خپل اختیار کې واخلي، د دوی د سند به منظور شي، علما چې دا کوم فارغ شي دا په حکومت کې نه شامل شي. دوی به وسایي نوکریان یې نه یو شی نه، نو دوی په اساس کوم طریقې مبتلای د دین یو دینی طبقه ده او د علم طبقه ده. دوی باید د لوړ فکر خاوندانې په اساس کوم طریقې مبتلا نه وي، په معاشي مشکلاتو کې مبتلا نه وي. دریم ترګور د لوی فائدای چې په حکومت په دغه مدرسې په خپل اختیار کې واخی، په هغه کې به جدید علوم شامل کړي، علماء هم له جدید دنیا سره خبر سی او بیا دا مدرسې به په دغه انداز جوړ کړي که څوک بیا له دغه ځای د جدید علومو خوا ته ځي مثلا تر لسمه پورې داسې یو نصاب جوړ کړي چې په هغه کې طلبه هم چلېدای شي د جدیدین طلبه او د دنیا طلبه هم چلېدلی شي له هغه بعد بیا تخصص د علماو دپاره بیلي او د دینی علوم طالبانو دپاره بیلي نو دغه سای به دوی ته نوي جدید علوم ورکړي د دوی علمي معیار به هم د زمانې سره برابر شي
د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر او د دې صوبې د بادشاه خان پوهنتون رئیس پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت هم ورته نظر لري او د اصلاحاتو په برخه کې حکومتي کنټرول او نصابي بدلون مهم ټکی ګڼي
کوم فوندونه راځي خارج نه مطلب د لکه د خلکو طرف نه لا دارو طرف نه لا مختلفو چاته په زکات په نوم چاته خیرات په نوم چاته صدقې په نوم چاته څه په نوم مطلب د ایران نه سعودي نه د مشرکوستا نور ملکان چې کم دي د خاص کر عربو هیوادونه دي دا ورته ورکې نور نور هغه کوي مطلب دا لکه په یو شان ان جی او هم دی په یو بل شان باندې یو هغه هم دی او یو بل غټ پرابلم دی دغه هم د پرابلم ورته وایي لا سهولت ورته وایي دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمی دي دا ډېرې غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي دوی جنت ګټل غواړي دوی ډوډۍ هم غواړي دوی جامې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي او دې کې هغه ټول شیونه شته
د تعلیمي چارو زیاتره پوهان په دې اند چې تدریسي نصاب په ماشومانو کې د شخصیت او فکر جوړونی مهم عنصر دی لیکوال او د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر د مدرسو نصاب د تندروي او فقواریت مهم لامل ګڼي او وایي چې په نصاب کې بدلون او حکومتي کنټرول د دې حل کېدای شي
د ټولنه اورنې او د بنیادی تور باندې ضروري خبره ده چې د مدرسو نصاب به باقاعده دا سه هله پورې بدل شي چې هغه بالکل انقلابي تور باندې داغه بدلون پکار دی ځکه چې په هم په دغه نصابونو کې په مدرسو کې شدت پسندی خوده شوې ده بنیاد پرستی ورته خوده شوې ده بل خبر دا ده چې دا ټول مدرسې چې کوم دي دا یو خاص فقه دی یو خاص طریقې باقاعده پښت پناهي کوي او دا چې خبرې جوړې چې هغه فرقه واریت ته چې سم دی ورته خبر وړاندې کوي نو دا تر څو پورې چې د مدرسو د صاحبونه حکومت جمهوریت حکومت په خپل کنټرول کې نه اخستي هغه پورې صرف د رجسٹریشن خبره چې کم ده دا اته په دیوال باندې شوډه کول دي
خو په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي څه ډول بدلون ته غاړه نږدې او په دې نظر دي چې په روان حالت کې مدرسو هیڅ ډول ستونزې نه دي زیږولې د کراچي د ابوالخير مدرسې ویاند احمد الرحمن د حکومت پر تګلارو پنيوکي کول سره وایي چې حکومت د لمړی تر خپل کنټرول لاندې د سکولونو یا شونځوي حالت ورسم کړي او یو مثالی نمونه دی وګرځوي بیا د مدرسو ته لاس ورواچوي
سرکاري سکولونه موجود دي پاغه کې خلکو نیخي تړل دي ساوړي پکې تړل دي هغه سرکاري سکولونه شړ پراته دي ټول کلاول دي حکومت دا چلو کی چې اول دا غوي پلاس کې کوم سکولونه دي هغه تعلیمی ادارې چې کوم د حکومت پلاس کې دي هغه به داسې یو ماډل جوړ کی چې دا غي نه بات عوام هغه وګوري چې وي چې دا زمونږ لپاره یو رول ماډل دی نو بیا په خپل خود به خود دا علما به هم بیا وي چې نه دا حکومت حقيقي تور سره اصلاحات غواړي او دوی دې لپاره مخلص دي دې کار لپاره نو بالکل بیا به دا غوي خبرې کول لپاره د منن لپاره بیا به تیاری اګه حکومت خپل تعلیمی ادارې کې رول ماډل جوړ کی او بیا دا غینه بعد دی علماء سره د خبره وکي دا مدارس دي په واخري به شک چلو سیدا اګه علماء ورلنه ورکي نو بیا د حکومت تاسې مدارس بیا قائم کی چې هغه د عوامو لپاره یو رول ماډل بس د عوام دی بس هغه کیږي دا مدارس په خپل شړ شي بیا پکې نه به دا معاملې چې مستقی اختلافات دي نه فرقه وارانه اختلافات دي دا ټول معاملات به حلي
په پاکستان کې په داسې حال کې په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع ته د سوي چې د دې هیواد ځینو لوړپوړو چارواکو په ډاګه وویل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې ورځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي کویت او قطر یې په سر کې راځي خو دا هر څه د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي کړنلارې یوه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې پوځي او ولسي مشرانو هوکړه پر وکړه مدرسې په اوسني عصر کې د رواني لړۍ ورستي کړې مو واورېده احمد شاه زمیمو پر ستر څښتن سپاري خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ